لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه در نور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه در توړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو اربع افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړې دي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري وړتیا ښودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصرې کړې دي د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده را سره پاتې شئ د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدون کې راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې افغانستان سره لوبي لغوه کړي خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زماله لوبډل او ملګرو سره ولوبېږي او ما سره لوب کوي د دې توپیر په څه کې دی کزه بیگ بیش کې ولوبېګم نو دا زماده لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفاده د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمن سیاستونو باید سپورت ته ځان نه ورسولای هغه ولیدی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولای دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل کړي لیکن هغه څه چې زه زورولای مو زوروي می هغه په افغانستان کې کرکټ ته ځان رسول دي د ولیدا چې استرالیا د وزل د افغانستان لمیلي لوبډلې سره په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د موجوده توتريخوالي لامل دواړه خزي لوبلړې لغوه کړي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه څوارلس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری علي رضا جعفري علي احمد محسنی مهدي نوروزی علي جعفري میسم فیضی رضا محسن پور مهران غلامی امید قنبری اکبر کاظمی محمد مرادی فرزاد محمودی حسن محمدی او سیاد مشتبه شامل شوی دی فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران کویټ او بحرین سره یو ځای دی خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې په دې لوبه کې آسترالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي یوه یې بایللې او 12 نمرې لري بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي دوه یې بایللې دي چنئی سپر کینګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلې دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په دریم او څلورم مقام کې دي لکنو سپر جینټ او ګجرات ټایټنز بیا درې سیالۍ ګټلې دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي د پنجاب کینګز لوبډلې د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې همدارنګ دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم اتم او نهم مقام کې قرار لري دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په وو پاړیو کې په 207 سره 316 منډې کړې دي. د راجستان روبډل لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 216 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري، جسپریت بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي، او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړي دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د یوې څانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ا دې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د صحیح ولادي څانګې شامل دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرې دوبه د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیايي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یادو سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او 12 لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینومینه، خدیم، اٹک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. اورسته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغالو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپند راسینګ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږ شپږیزي ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارد وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12 نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروسته اور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزي پرې ووهلې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمه نیمایي د ځانګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکه ملممو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی ده. نور په مرکه کې ووري لومړی پښتنه به د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیکي 2000 د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړی او ځلې 220 منډې وکړي. پورستی ځل 220 منډې کړي دي. وکټې د بیټینګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده.
کول د تاسو دی اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیکي د 220 منډو هدف وټاکه سي. اول دا غ په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف وو. بیا په خپل برته دی هدف په سي د 220 منډو هدف وټاکه. دلته کراسو دوه خبرې دي. یو خدای د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا د سي دوی د سر نه بریدګر ډوبه کوي. د بریدګر لوبه ګټه او تاوان دغه د سی په کوم ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلې ده. نو دغه سی د 220 او 220 منډو هدف پټاکي. خو په کوم ورځ باندې کوونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونسی ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلار ده سی ټاکل شوی ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډیره مهمه لوبه کې کېدای شي خپله لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس که دې ترازو چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي، هدف دا داسې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپل لوبه کې اخیستی دي، دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. که مونږ تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د استرالیا افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغه تګلارې سره مخته ولاړل. خو هلته یو توپیر دا و چې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به کولې، کله به هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ یي دوی تر تاثیر لاندې راځي، په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پایلوبې یا پایلوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیت یو موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا به نسي، دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل شي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان د دغه آی پی ایل سیالیو کې، خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یې مطللی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ول دیپک چهر سی د چنئی سپر کینګز لپاره لوبیږي، غدا خبره یو مبصر سره کړی ول سی زو ورغله ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړي، کیوریټران دا څوک سی وکټه آماده کوي سی یار تاسو لګیا د 300 رنزونو وکټه مو جوړه کړی دا لګ گزاره وکړي د 200 پورې خو د اقل وکټه جوړه کړي بالرانو تم په کیچی شي نو وکټ سی فلاتي هغه کی موومېنټ نه وي ورسره ورسره د خپل بال د کرکټ سی دا دغه لیټرل موومېنټ نه لري. لیټرل موومېنټ دا چې مثلا بال سیم دې سره سي پچ سي لک دی باندې خواته لاړ سي دی بیټ سره ایټ سي او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمین اوټ سي. نو د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کېږي چې ډوک بال سره موږ لوبه وګڼو کېدی سي هغه بیا لږ هغه سیمې اغیز ولري او lateral movements ولري. خو هغه خبرې لا پاتې دي. وکټ ډیره هواره ده، وکټ سه هواره یې نو په کې سه سپینر سره مرسته نه وي، تیز بالر سره مرسته نه وي نو ډیره سخته ده. اوس داسې حالت کې بالران داسې نشي کولای چې مثلا صرف دا خبر وو کې وکټ فلیټ ده نو په باندې ما باندې سکور کیږي. په همدغه فلیټ وکټ باندې که چیرته یو بالر خپل ویریشن وکاري، ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمین دې ته پرې نه دي چې د راتلونکي بال په باره کې پوسی چې دی به څه رقم بال کوي. مثلا ښه مثال جسپریت بومراه ده، جسپریت بومراه په همدغه وکټ باندې بیرته ښه بالنګ کوي. بیرته راشد خان هم اوس هغه خپل مخکینی طرز باندې بالنګ کوي. یا سنیل نارائن ده چې ډیر کم په باندې مثلا بیټسمین بریدګره لوبه کولای شي. نو دسی اوس هم بالران ستا سی که وکټ هر رقم وي دوی هغه خپل ویریشن که وکاروي نو بیټسمین رنزونه کمولی شي. او ویریشن سره سره که چېرته یو بالر مثلا یارکر یې ویستلی شي نو سه هر رقم وکټ فلیټ وي، که ته یارکر ښه په خپل هغه هدف باندې وهلی شي نو امکان دی ستا سی بیا ته لږ د مخو رنزونو مخه ونیولی شي. خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده، وکټ کې دومره موومېنټس نشته او د بیټنګ لپاره جوړی هغې څه وروسته چې مثلا کله پکې ډیو راسي هغه نور هم بال په وکټ باندې ښه راځي، بیټ ته ښه راځي کېږي، باؤنس او تیز سکټ کېږي او هغه بیټ ته رابرابرېږي نو بیا سیار څونه هدف ټاکل کېږي هغه بل ټیم ورپسې پوره کولای هم سي.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. سږ کال په آی پی ایل کې ډېر لوړ هدفونه ټاکل کېږي. تا په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته وکړه. عموما په نړۍ کې کرکټ ډېر تېز شوی دی، دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کېدای شي که د توپوهونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي.
بل دا داسې که چېرته تاسو دویم پوښتنې ته راسو تاسو وایئ چې دغه سوداګریز کرکټ څه ده که نه ورځ تر بلې بدلیږي لګیا ده. بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلئ. ګوره یو خو دا دی چې دوی وکټ ډېره فلیټ جوړه کړې ده، دا په دې معنا سولې سي بیټسمین سره پکې ډېره مرسته ده او بالر پکې څه نشي کولی. ځکه چې بالر سره چې مثلا په وکټ کې مرسته نه وي نو وکټ اخیستل هغوی ته ډېر سخته کېږي. اوس اکثره ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې سې کله نوی بال وي او هغه کې سی موومنټ وي وکټ ورسره لږه مرسته وکړي کنډیشنز برابر وي نو سلیپونه درولې او بیټسمین پکې آؤټ کی په سر کې او دوه درې وکټ یې واخلي وروسته نیمې بیټسمینان سره راځي. هغوی لپاره نمرې اخیستل دومره اسانه نه وي نو په ټیم باندې پرشر جوړ شي او یو ډیره مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې بیرته راشي هغه هدف پوره کړی شي او بیا بیرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي. اوس چې دا وکټ څومره فلاټ جوړ شوی د هغې سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون دغه دوم کال داسې وړاندې کړی دی چې هغه د امپیکټ سب په نوم باندې ده. دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړی شي. اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې هم بالر ځان سره په سټا کې کښودلی شي او هم بیټسمین. او چې کله ته ټاس اچې د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي یوولس کسیزه لوبډله هغې سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی سي دغه پنځه نفرونه یو نفر زه ټاکم. اوس دا هم په لوبه باندې دی نقیز کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وغورځېږي نو تا سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمین ستا دی چې هغه بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولی شي. نو دې سره هم د لوبې بڼه لږ څه بدله شوې ده او زه نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه چې آیا تاسو د مینهوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږیسې دې خوري یا نه؟ آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري؟
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپا چونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي. د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپا چونکو هر یو په څلورورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړې. کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپا چونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي؟
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه باله مغزي کې وهلی شي. لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا په شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکرې کولی شي. که سلوور بال ویریشنز دي ښي سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سو ورته ویکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې ووهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کوي لکه د نقل بال غوندې شي څنګه ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حقله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نشي ویلی چې دی به ماته کوم بال کوي ځکه چې اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چېرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کوي چې دا به راته ماته اوس شارټ پیچ کوي یا که چېرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودرو ته به چې دا به اوس ماته وایډ یار کر کوي. که چېرته مثلا تا ته تډمین او فاین لیگ دننه په سرکل کې ودرو نو ته بیا پوهېږې چې مثلا دا به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلډ په اساس باندې ته د وړاندوی نه کولی شي چې بالر به تا ته کوم بال کوي. خو د جسپریت بومرا کار دا چې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې تا ته کوم جي کې بال کوي. نو دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور ولري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي وو چې د یو بالر په صفت باندې موږ نه شو کولی شي یو تو بچوونکی صرف یو ټکټیک بس ځان سره ولري او په مغه باندې اتکا وکړي بلکې تا سره مختلفه ټکټیکونه هغه ټکټیکونه دادي چې ته سلو بار ویریشنز خو کارولای شي ته شارټ پچ خو کارولای شي. ځکه اوس په آی پی ایل کې دغه یو بل نوې تغیر دوی راوستل دغه د یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډېر محدوده ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ ښه کاروي. نو دا هم یو اختیار ده د توپ چونکو سره چې د توپونکو په مقابل کې وکاري.
یو پوښتنه مې د ممبئی او بنګلور د لوبډلو په تړاو ده. ولې بنګلور هر کال د خپلو مینهوالو زړونه ماتوي او سیالۍ بایلي؟ ته یې ستونزه په منیجمنټ لوبغاړو کې مشرۍ کې وینې؟ او د ممبئی په تړاو پوښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده. د یاد لوبډلې د وروستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون دی؟
ممبئی او د بنگلور په حق لکه راسو رویال چیلنجرز بنگلورو لوبډل سه دا فکر کوم سه هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډیر د غنوم تغیر او تبديل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلې دي چې بنگلور بنوي بنگلورو به وایو نو په دې باندې بس موږ ته بخت ای موږ سره یو موږ به دا لوبه ګټلی شو. ول خدا د سیسمونږ استاد په دین کې دغه دیشی ته اجازه نسته چې مثلا موږ په اشیاء باندې اتکا وکړو، باید خپلو هڅو باندې تمرکز وکړو. نو گجر ته د آر سی بی په باره کې راسو، آر سی بی زه فکر کوم چې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالینګ ډیر ضعیف اټاکلی ده او دوی خپل بالینګ قوت ته پام نه ده کړی. مثلا چهل د دوی د ټیم برخه او دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ سي څو کاله مخکې، نو داسې په آسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول. ځکه چې ما په یاد سي کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بی برخه او آر سی بی له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته، څونه لوبې شوې چې تر هغه وخته پورې په ده باندې هیڅ باونډري نه وه وهل شوې. نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي چې جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په آسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی، خو که موږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري، په خپل لوبډل لپاره ډیر ګټور بالینګ کوي. که چیرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو، نو د روحیت شرما لوبډل مشري خو ډیره پیاوړې والا او د همغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا داسې نه داسې پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې، خو لږ بیا هم د سره هماغه اکسپیکټیشن مینجمنټ مسله راغله ده چې د ده نه ډیره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې دنه خپل لار مرکه شوې ده. ځکه چې په تیرو لوبو کې موږ وګورو هغه کوم تصمیمونه چې دونی ولا هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې، مثلا په اخري اور کې ځان ته اور ساتل او بیا راتلل او بیا ایم اس دونی په مقابل کې ته اخري اور کول، دا فکر نه کوم چې ډیر هوښیار تصمیم او ښه تصمیم چې دنی ولې. خو په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بیرته کم بیک کړي او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډله ده. په ځانګړې توګه باندې چې سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي، نو هغه یو ډېر ځانګړی اغیز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته، محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم څه ټولو بالرانو وهلو خوړل، داسې درې اوره کړي ول، صرف نولس منډې ورکړې ولې، خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وتر اوسه ممبئی انډین سره نه ده، ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په ضمن کې دغه اکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان ده چې تر څو دغه ځانګړې توقع چې د ده نه او هیلې چې د ده نه کېږي دی هغه څنګه مدیریت کولی شي. چې د آر سی بي قصه مو درته مخکې وکړله، داسې نه ځي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرېواله یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي چې دي په ټوله کې بد نه دي ځلېدلې. په همدغې وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالینګ کړی دی نسبت د نورو بالرانو ته چې اوس ګورو. راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالینګ وکړو. نور احمد لکنوال همداراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو، د موږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم موږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینیش کاردک وکټ واخیستله، د آر سی بی مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي، زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل الحق فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې د دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیس هټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده، د سره هغه سا اسلاټ تقریبا مکمل ډکیږي. ځکه چې بیا ورسره مارک رام ده او کلاسن ده، دا دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده، هغه خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کیږي د فضل الحق فاروقي لپاره د ټرافیس هټ په تبادله او ټرافیس هټ دوی کې نه نه. ستونزه د سن رایزرز حیدرآباد بالنګ کېسته، نتارنجن ښه بالنګ کړی ده، بوشنر کمار ښه بالر ده، خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنګ دومره پیاوړی نه ده. هغه څه رقم سي وزه کسي کوم ډېر منډه کړی دی ورپسې ډېر زیاتې منډه سوي هم دي نو دا به ستونزې چې دوی ورته ګوري خو ما ته دومره امکانات نه ښکاري چې فصل حق فاروق دي دوی سره لوبه وکړی شي او علامه محمد غزان فرخو خامخا د سنیل نارائن غوندې لوبغاړی دي کلکټې په لوبډله کې ده نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه سي 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 پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزان فرت امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبي که وګوري هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي او آخر کې د رحمان الله ګوربز په سلسله کې خبرې وکړو تیر کال هم که موږ په یاد شي له ټنډاس د مخنی والا والا یو څه لوبو کې او دا ځلې فل سالټ او سالټ سره هم پرې کار لوبه سي کوي بس کوچز په غو باندې متکی دي او د دې پایل دی همدې نه سوې چې کوم وخت کې سکله دوی تمریناتي لوبه کولې د مخ کې سي اولی لوبه دوی پایل سي سالټ بریدګر لوبه کړې ولا سي کوچز ورنه تر تاثیر لاندې راغلي ول د سینې سي ګورباز بریدګر لوبه نه ځي کولای خو دوی د فکر کړی د سي سالټ دوی لپاره یو به تر آپشن ده ایا به تر اختیار ده نو ګوربز کمپلیټلی رول اوټ نه ده هر ځله په سب کټګوري کې راولي هغه ورسه کلکټه خپل اولی وکټ زرد لاس اور کړل امکان دی چې ګوربز هم راسي او د کلکټې لپاره ګلوبي
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو د دیونه لپاره زمون خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره يم او متفاوتی زاوی د اونۍ د مسایلو شنن ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال رئیس د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبريږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور جیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل لاغه هندي میلیارډر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کړو خپلې د ملنګي کچکول تر غاړې کړو پر اسرائیل او د ایران بریده او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې کوي خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه حکمتیار اختری زکتنی خب دراز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري طالبانو لیدنی کتنی او بیا ټلویزیون وربد کړي
تامویست خبره د حمله سی چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنۍ ته چې اصول باید مراعات کړي کم اسلامي ارزښتونه چې دي کم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی
تر سرزمینو مو در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه اوسي چې د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګرځو جنگ منتفي ګرځو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په ویلاس داخله دي پر اماده کوي چې دې په مقابل کې شي د وسلې تلاش کوي
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کی ایتاب ټیم پورا دا
او وې تم ځان بیا څوک دي چې موږ خاطر روان دي
وام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطر روان دي
د طالبانو واکمنه کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولای شو زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بي سواد دي بي سواد کچې دي ټیټه ده نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښت شوې لار ده هغه هم دا ده ډرامي فلم او د سیریال بیا د تیاتر د سټیجونو په دغه دغه ډرامي دي چې د دې لارې نه موږ عامه پوهاوی کولای شو
بل خو هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگوه د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شادیان ته راغلی یو ډېر ښایسته یو کلی ځای دی
د شادیان ته راغلی یو ډېر ښه هوا ده ډېر ښه فن دی ډېر د کندهار خلک راغلي دي
نو نورم ډېر خلک وړلې وي پوښلې هو زموږ ټیم ماشالله ډېر زیات مهنت وکړو او پهلم دا شول چې موږ پهلو وګړل
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به ویشلې بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنۍ او د دې هواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15 د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540,000 نارجستر شوي افغانان راایستلي خو دا د لغ افغانان پر نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري خو تیر شاوخوا 2.9 کې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي
متصبره چې په دغه کې بیا دا ستنه په خوري غره دا ټیم د 2 غنټو کې وزا چې بیا موږ دې خپګای بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه ځان موږ سهار ساتلو
د شاو خوشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنی وړ ده
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی خو په دې اړه لاسنه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي د سیاسي چارو شونونکو وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاری خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سلمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخه ته ورسي موږ تاسوینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري هلته پراخې پانګونې لري سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغه حالت پر خودل کیږي بلکې د نورو لپاره هم زمينه مساعدوي چې ورشي او حالت میشي حالت ډیر افغانان شته چې پاکستانیانو د کورولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکيري او شناخت کارتونه ورکړي رسمي اداروي هغه هغوی ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلی مارکیټونه ولري او پراخه سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درمنن لپاره سفرونه کول.
دورځ په جریان کې به په اوسط ډول دورځ سره پورې ناروغان اجازه او تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسن ناروغان ته جوړ شوی و لدوینه هغه ځانګړی د پرشوت یا خطر لاس کې او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغې نه په خونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر پترج کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دله خوا د کمپ د جوړولو چارې اتیا سلنه بشپړې شوې دي.
نو هغه یو رس هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږه تر برق پورې تر روبو پورې چې سولري برق او اوبه دغه ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدل او لا هم سور نه دي او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم ټلویزیون ورتړل. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستیو پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلل او زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو. موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو. د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو. د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و د امریکا په خلاف هم موقف هم دا. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
هغه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامي ارزښتونه چې دي کم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو خو لا هغه چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزاد رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي مونږ سره ټول په هغه د اصول پرانا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ د باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار وایندوی هم کوي په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواخ په ډول ویلي یوازنه شي چې تاسو به یې لمګ نه ونه ګوري هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي او خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یاد ده په وینا حقيقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی په سیاست کې دی په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته دوه نه دینی او عقیدوي اساسات دینی او عقیدوی اساسات کې موږ د هغه سره مشترکات لرو. هغه د شریعي نظام غوړې موږ شریعي نظام غوړ خو مګر د شریعي نظام په پولی کې دوه کې د شریعي نظام پر اوسر کې زموږ د دې سره مشکل ده. هغه د نجونو خونځي چې ده بدګړي بدګړي دي د درې کال برابرېږي په د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پروپاهنتونی باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولای شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسيږي، خزینه یې هم عمر حق لري او کولای شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رای ته چې د احمد پر کو دولس پر رای باندې باور لرو او دا غسیز چې د موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغسته د اسلام څخه راغسته نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسي څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه د غټ کې راغسته دي. د خلفاو راشدین دوران ته کلا شو د زمنګ او د دې اختلافات چې په دغه اساسات کې دي سره.
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویان د قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوب ایکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ترنیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز وایندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالوي په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، پر مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي د امارت اسلامي او خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې دي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د ټرافیک لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعاً دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې د سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوی کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابرې. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړې. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بله لاره نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان، دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن داده چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر ارچ در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دې ته چټول ځوانان در نه و تختیدل لاړ ووتل وطن پرې خو د در به در پر ملکو کې دي لکه دا پالیسی کې نرمخت راولي تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامی امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو دې دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره څوک د جنگ لاره د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږی مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین د دې په لوي لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړی یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي مګر هر سړی چې د حزبي نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې د تپسنګر کې جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې سبا دا د هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیزې شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګلی سرخ څلویښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چندو د شادیان دختی په ګلی سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنې میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلی پران الوځونې میله هم ځانګړې وه. او کسام طالبان ویلی چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګر لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځای خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړیو او د هلمند ترڅنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولا سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان هغه دلیر ځای ته راغلي، موږ هم دلیر ځای ته راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، دلیر وایته خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطاالله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطاالله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پشپا او کی جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطاالله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي، چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي. ترکیه،
ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. ورنن موږ پرسمه چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوو. هغه ستوري چې دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا وه چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپله دوه میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیاوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته یې مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو له امله د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللي وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستې وو چې اوس یې ترې پلار و مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي، تر دې چې ټول عمر به یې یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شویو توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جماعت میلمنو ته وړیا چای، اوبه، خرما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې وو او هلته په هما ښار کې زیږیدلی، خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن اومه ورځ هم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په اومه ورځ کې مه هېروئ.
جدائی میں دل غاڑی سے جڑے جملہ تر سیارستان حل سی کا کھڑل دوڑ سو دوڑ سو سام دستور کو تھور دس میں چکور لرم چکور لرم چکور لرم گور وی پشائستا خوش کی مور لرم مور لرم کھلن چی شاہر سلطان را یاد کما یاد کما یاد کما زان زپ شنا خلقو برباد کما برباد کما گرمی نن بے غم دا بے غم دا سو سما شاستر جانا